ماسخوتن نه بجی شپې احمد شي بریم دا سړي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا سلامونه. په بدخشان کې د طالبانو امنیت قمندانی وای نننې چاولنې د فیض آباد په شار کې د دوی درې پولیسو شلی او 15 تنه ټپیان کړی دي. په سیمه کې یو شمېر سرچینو ازادي رډو ته ویلي دي چې په دې چاولنې کې د طالبانو وو پولیسو شل شوی او 14 تنه نور ټپیان شوی دي. د دې قمندانی ویاند احسان الله کامګار په یو بیان کې څرګنده کړ چې دا چاولنه نن ماسپښین د فیض آباد شار د جوزګل په سیمه کې د پولیسو پر کاروان شوې ده. د کامګار په وینا چاودیدون کې مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او دا چاودنه هغه مهال وشوه چې د طالبانو پولیس د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو لپاره رهي وو. تر اوسه چا یو کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو حکومت او د پاکستان پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي د پاکستان د پوځ هغه ادارې کړي چې وای په پاکستان کې د ورستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف په نوم په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبان حکومت د پاکستان لپاره پسې اعتراضونو سره سره د ترورزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نو موري د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د چینو هغه پیښو یادونه هم وکړه چې د پوینا د افغانستان په خاورې کې پلان شوی وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی پر خپل اکسپانه ولیکلی چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوز تر کلک امنیتي تدابیر لاندې ده د چینایي وګړو وشل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا لبریت کونکو سره د هغوی ملګرتیا شي. خوارزمی وای چې په دې حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوز پر غاړه دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی بیا په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په پاکستان کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوز حمله کوي. د قزاقستان سوداګری خونی په رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څانګه پرانیسته. باختر اژان چې د طالبانو تر وخت لاندې دی د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې د خونه د دوړ هیوادونو د سوداګری اړیکو په پیاوړتیا کې ښه رول لرلی شي. قزاقستان روسه تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څنګه پرانیزي چې هرات تور سي وړاندې د قزاقستان ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د وی غونډې کوربه وو. په هغه غونډه کې موافقه وشوه چې په هرات کې به یو لوی لوجستیکی مرکز هم پرانستل کیږي. روسیې تیر شپه د اوکران پر شپږو سیمو څه باندې 50 توغندي او شل بي پيلوټ الوتکې توغولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي چې تیر شپه د 2 ساعتونو لپاره د پلازمېن کیف په ګډون په یو شمېر شهرونو کې د خطر زنګ او راول شوې ده. د اوکران د انرژي وزیر هرمان هولوسچنکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګزار بلل دي. د راپورونو له مخې د تیر شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیساتو ته زیان اوښته خو د احتمالي مرشوب لشمیر لا نه دی اعلان شوی. کرملین وای د اوکران هغه تورونه ممکن ناسم معلومات وی چویلی دي. د روسیې له خوا د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د وژنې د سیسه شانډه کړې ده. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمتر پیسکوف نن په دې اړه له مستقیم څه ویلو ډډه کړې خو دومره ویلي چې د اوکران تورونه ممکن ناسم معلومات وي. د اوکران د استخباراتو ادارې پرونو ویل د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د قتل هغه د سیسه شانډه کړې چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره مربوط د 15 اوکراینی ایجنټانو په ګډون وی شبکې جوړ کړې و. اوس د رډو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې چاودنه شوه. د پیښې جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. په ننګرهار کې ورستوي ورشتونه او سیلونو د لسکونو شوانځو یو ودانی یا یو مخ یا یو برخه زیانمن کړي. زده کوونکي وایي
کچیر د هنځي تعمیر سیلاب یو سی او دا چی په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو نو تعلیم څه به برخه شو. زموږ هنځي د سیلابونو سره ګواه سره مخامخ دي.
د کندهار د ولسوالیو استوګن یو شکایت لري.
دا دوه درې کال کېږي په کلیه وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پرې به دوا وي هغه درمل وړیا موټر کل کېدل خو سرسه په بای او په پیسو سوي باندې.
د خوست نه د شاکوټ ولسوالي اوسیدونکو د بند جوړېدو هیله لري.
دلته آر اورز لکونه متر مکعب او بو ځای کېږي. د موسمي برنونو او سیلابونو پر مهال بیا ملیونونو متر مکعب او بد اورز ځای کېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واردل چې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن په یو چاودنه کې د طالبانو درې پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. ځینې راپورونه د تلفاتو شمیر تر دې لوړ یادوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د مبارزې ریاست د ځواکونو پر رینجر موټر چاودنی لک تر لګه درې کسان وزلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګار پیښه تاییدوي او رسنیو ته یې په استولې اعلامیه کې ویلي دي نن غرمه شاوخوا یولس بجې په فیض آباد ښار اړوند په یو موټر سایکل ځای پر ځای شوي چسپکي ماین په داسې حال کې چاودنه کړې چې د پولیسو ځواکونو کاروان د کوکنارو د لمنځه وړلو په مقصد د غسره کتریدل. د لومړنیو معلوماتو لمخې په دې پیښه کې درې تنه پولیسان شهیدان سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. خو الجزیره ټلویزیون د دغه ولایت د بی امنیتي سرچینې له قوله لیکلي په دې پیښه کې شپږ کسان وژل سوي او دیارلس نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو پر سر له معترضو خلکو سره د رامنځته سوي شخړې د حل اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت پرون سه شنبه د مې په ومه رسنیو ته وویل
ټول سپینګیری علما قومي استازي او بزګران چې دلته راغلي وو له موږ سره ژمنه وکړه چې موږ به له دوی سره همکاري کوو او موږ خپل به هم هلته چې کوم کوپتر پاتې دي
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم په خپل اکسپانه ورته خبرې لیکلي او زیاته کړې ده چې هغه کسانو ته چې په دې شخړو کې زیان رسیدلی د هغوی ستونزو ته به رسېدنه وسي. ځایي خلکو هم ازادي راډیو ته د دوی او طالبانو ترمنځ د رامنځته سوې شخړې حل تایید کړ، خو دوی وایي چې پرېکړه سوې په دې شخړه کې د دوو وزل سویو کسانو قاتلین به محکمې ته سپاري. د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته د دې تفاهم د مواردو په اړه وویل:
دوی یعنی طالبانو ژمنه وکړه چې د دوو وژل شویو عبدالباسط او نظام الدین قاتلین به محکمې ته سپاري. بله ژمنه یې دا وکړه چې دا تریاک او کوکنار به یوازې د همدې ولسوالۍ او سیمه ییز چارواکي له منځه وړي. خلکو هم وویل تر هغه چې قاتلین محکمې ته نه وي سپارل شوي، څوک د کوکنارو کښتونه له منځه نشي وړلی.
د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو او د ارګو او د رایم ولسوالیو خلکو ترمنځ د تېرې جمعې په ورځ وروسته له هغې د سیمه ییزو چارواکو پر ضد په اعتراض لاس پورې کړ چې د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د مبارزې ریاست اړوند ځواکونه سیمې ته د خلکو د دغو کښتونو د لمنځه وړلو لپاره تللي وو. دغه اقدام د دوی او طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې د ارګو ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي عبدالباسط او نظام الدین ووژل شول چې وروسته یې د خلکو غوسه راوپاروله. د خلکو تر اعتراضونو وروسته د طالبانو د حکومت د لوی درستیز په مشرۍ یو پلاوی د ولایت ته ولاړ او د شخړې د حل پر سر یې له ځایي خلکو سره خبرې پیل کړې.
په فیض آباد کې یو شمېر سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ چاودنه کې د طالبانو و پولیس وژل شوي او څوارلس ټپیان شوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې په دې ولایت کې د ورښتونو او سیلونو له امله په لسګونو ښوونځیو ته زیان اوښتی. د چارواکو په وینا په دې ښوونځیو کې ځینې ډیر تخریب شوي او داسې هم پکې شته چې د ژغورنې لپاره ګام پورته نشتي بل ځل به یې سیلابونه یو مخ یوسي. تفصیل د امید زهیرمل په راپور کې.
د ننګرهار په پوهنې ریاست کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د مرکز جلال آباد سربیره په 212 ولایو کې نږدې 15 څلوېښت ښوونځیو ته زیان اوښتی. د دې ریاست لخوا ازادي راډیو ته را لیږل شوي نوملړ کې لیدل کېږي چې د دې ښوونځیو له ډلې د ځینو یې دیوالونه راغورځېدلي، د ځینو د ټولګیو چتونه رانسکور شوي او ځینې بیا د استنادي دیوالونو او احاطې نه لرلو له امله په راتلونکي کې د سیلابونو د راوتو په پایله کې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست د انجینرۍ ټیم مشر مستقیم خان وایي د دې ښوونځیو د بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده.
کنه د پوهنې ریاست د مقام له طریقه د هغې خیریه بنسټونو او انجیوګانو مساتو څخه ده چې هغې په دې برخه کې څومره کافي پنډ ولري موږ سره شریک کړي، حتی موږ د ولو ډېر کم امکاناتو نه هم کوي موږ استفاده کولی شو موږ خپل مشکلات په حل کړو.
په سیلابونو کې د تخریب شویو ښوونځیو له شمېر یو یې هم د ننګرهار په لالپور ولسوالۍ کې د رحمتي په نوم ښوونځی ده چې سیلابونو یې تشنابونه او د څښاک د پاکو اوبو څا تخریب کړی ده. د دې ښوونځي ښوونکي او زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل د رحمتي ښوونځي لالوړاندې د احاطي دیوال نه درلود او دا ځل د سیلابونو اوبه د دوی تر ټولګیو رسېدلې. د د خونځي یو خون کې عرب ګل مومند
زمون مکتب د جدي ګواخ سره مخامخ دي خدای مکا قبل ځاسې سیلاب را نه زمون مکتب بسند شي د خاور سره خاور شي او ماشومان هم به سر نويشته او به تر څه پات شي ځکه چې دلته ګرمي د سورې نشته دي بوټي نشته دي وچکالي ته وب نشته
د رحمتي خونځي د کون کې هم وېره خي چې خونځي تخریب شي تر لری لری سیمو بل مکتب نشته چې شاید له همدې عمله لز د کړو پات شي د رحمتي خونځي دوه زده کون کې
کچيري د خونځي تعمیر سیلاب یو سي او دا چی په نږدې ساحه کې بل مکتب نه لرو مل تعلیم څه بی برخی شو
زمون فون زیاد چې لامون سره ګواه سره مها مخدي او زمون په حکومت باندې راګ دي چې زمون سره د مکتب په چلو والی باندې دغه وکي
د رحمت خونزي مدیر عزت الله عابد بیا ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د دې خونزي لپاره باید د هاتي د دیوال په ګړوند یو استنادي دیوال هم جوړ شي چې د سیلابونو دراوتو پر مهال د خونزي د تخریب مخه ونیسي په داسې حال کې چې له دې وړاندې د روزګان د پوهنې ریاست چارواکو ازادي رادیو ته ویلي وو وروستیو کې سیلابونو په دې ولایت کې اویا ښوونځي او مدرسې نسبتا اویا هم بشپړ ویجاړې کړي دي چې دوی یې د بیا رغونې لپاره بودیجه نه لري.
ایرانی پولیسو څو تنه د افغانانو د تښتولو په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. جنو ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغو کسانو افغانان اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په پلمه تښتول. یو شمېر هغو کسانو چې خپل یا خپلوان د ایران او ترکیې په لاره د تښتونکو ښکار شوي خپلې ترخې تجربې له ازادي راډیو سره شریکې کړې. سنا کاکړ راپور لري.
ایرانی رسنی تسنیم خبری آژانس د غوی پول سمنیټه په ایران کې د افغانانو د تښتولو په تور د پنځه کسانو د نیولو خبر ورکړ. د تسنیم پر راپور کې راغلی یو ایرانی مور او زوی اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په پلمه به افغانان د انسان تښتونکو ځای ته یوړل، هلته به درې نورو کسانو قربانیان وهل او له کورنیو به یې د زیاتو پیسو غوښتنه کوله. د درېو نورو تورنو د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تسنیم لیکلی د دې عملیاتو په لړ کې یوولس تنه تښتول شوي کسان هم ژغورل شوي دي. د دې ایرانی رسنۍ د راپور له مخې د دې هیواد پولیسو وروسته له هغې د دې تښتونکو د تعقیب او نیولو لپاره اقدام وکړ چې د ایران په کرج سیمه کې یو افغان د خپل 19 کلن زوی د موندلو لپاره له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې تښتونکو د 125 میلیون تومنو له ترلاسه کولو وروسته یې هم نو خوشي کړی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې له ورته پیښو څخه ترخې تجربې لري. د جوزجان ولایت یو اوسیدونکی چې خپل نوم شرافت ښیي وایي چې څه موده وړاندې ورور د ایران او ترکیې په لاره کې د تښتونکو ښکار شوی و چې د پیسو په ورکولو سره یې خوشي کړ او وروسته بیا د ترور زوی یې وتښتول شو چې د شرافت په ادعا په چړو ووژل شو. د شرافت په ټکو د ترور زوی پلان درلود چې په قاچاقي ډول انګلستان ته ولاړ شي چیرې چې د هغه کوژده نوسیده.
میخواست به او طرفا بره درای ایران و ترکیه به ایجا دیگه
وختلی چې هغې خوا ته لاړ شي. د ایران او ترکیې په لاره کې وتښتول او له موږ څخه یې پیسې وغوښتلې. پیسې مو ورکړې او ورور مو خوشي شو. هغه هم په ډېرې سختۍ سره او شپږ میاشتې مخکې زما د ترور زوی چې نامزاد و او کوژدنې لندن کې به وختلې هغه هېواد ته ولاړ شي. د ایران په لاره وتښتول شو او بیا پوه نه شو چې څه شو. یوازې نه و، ملګری یې هم و. دومره په چړو وهل شوی و چې نه پېژندل کېده.
د هرات اوسیدونکي نصیرې هم د ایران او ترکیې په لاره د خپل او کورنۍ د تښتول کېدو په اړه وویل.
ایران آمدیم، بعد یک نفر به ما گفت مثلا شمارسم
ایران ته راغلو. بیا یو کس موږ ته وویل چې ترکیې ته موړي او همداسې نورې خبرې. موږ یې د ترکیې پولې ته یوړو او هلته یې غلو ته ورکړو. هغوی موږ وتښتولو. له ډېرو ستونزو سره مو وسو کولی ځان له غلو څخه وژغورو. اوس هم ایران کې اوسېږو.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د قاچاق له لارې اروپایي هېوادونو ته د رسېدو هڅه کوي. هغوی د خپلې دې هیلې لپاره اړ دي چې له څو هېوادونو څخه په قاچاقي ډول تیر شي چې پیل یې د افغانستان لویدیځ ګاونډی ایران دی. ځینې د ټولو ستونزو له زغملو وروسته توانېدلې خپلې موخې ته ورسېږي، خو ډېری یې له وهلو ټکولو، توقیف او جبري شړلو، تښتونې، روحي او رواني شکنجې، د زیاتو پیسو له ورکړې او یا هم په دې لاره کې له مرګ سره مخ شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو د قانوني او ناقانونه کډوالۍ لړۍ چټکه شوې چې خلک امنیتي او اقتصادي ګواښونه یې لامل ګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایرانی پولیسو یو شمېر څو تنه د افغانانو د اختطاف په تور د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. له ایرانه به انډونیزیا ته مخه کړو او هلته د افغانانو ستونزه. په انډونیزیا کې له افغان مظاهره چانو سره پولیسو بد چلند کړی. دوی مدعي دي چې په دغه هیواد کې افغان سفارت هم له دوی سره مرسته نه ده کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د سې شنبه په ورځ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په بیرحمانه ډول وهل سوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دوی د اعتراضونو موخه د دوی د برخلیک معلومول و، خو ادا کوي چې پولیسو له دوی سره تاوتریخچان چلند کړی او ځینې هم د ساعتونو لپاره بندیان کړي وو. د دغو کډوالو له ډلې جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل
ډېر سخت او تریخواله وشو. زما په ګډون ډېر کډوال ووهل شول. شخصاً زه یې ونیولم او د پولیسو له کمیساری له څو ساعتونو وروسته یې غوښتل چې کم ته مې انتقال او هلته مې وساتي. د کډوالو تر غوښتنو وروسته اړ شول چې ما بیرته راوګرځوي.
په اندونیزیا کې یو بل افغان کډوال حسن احمدیار وایي چې د ټولو کډوالو ژوند تریخ سوی او دوی د اړتیا له مخې اعتراضونه کوي.
شرایط زندگی تر اندونیزیا ډېر دشوار هست.
په اندونیزیا کې د کډوالو لپاره د ژوند شاید خورا ستونزمن دی. هیڅوک د کار، فعالیت یا سفر حق نه لري. یو شمېر افغانان د یو ایم څخه مالی او روغتیایي مرستې ترلاسه کوي، خو ځینې نور بیا هیڅ ډول ملاتړ نه لري. بل خوا پولیس هم د اعتراضونو مخه نیسي چې په تاوتریخوالي اوړي.
دوی وایي چې تر اوسه په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت په ګډون هیڅ ادارې د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی او ټینګار کوي چې دا وضعیت د دوی لپاره نور د زغم وړ نه دی او باید د حل لپاره اقدام وسي. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت ویان احمد طارق ثانی هم دغه پیښه تایید کړه او وی وایي چې د کډوال د پخوا په څیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر مخې ته راټول شوی و چې لامل یې نښته رامنځته شوی و.
قرار معلومات بین مهاجرین افغان او محافظین سازمان یو ان ایچ سی آر
د معلوماتو مخې د افغان کډوالو او د یو ان ایچ سی آر سازمان د ساتونکو او د پولیسو ترمنځ شخړه رامنځته شوی چې په پایله کې یو شمېر افغان کډوال ټپیان شوی او یو شمېر د بیلابیلو لاملونو لامل د پولیسو لخوا نیول شوی و چې د سفارت او د یونیسیار سازمان په منځګړیتوب بیرته خوشې شول.
سنی زیاته کړه له اندونیزیا څخه د کډوالو د لیک بهیر چټک سوای او تر راتلونکو دریو کلونو ټول افغانان به د دوی د پناه غوښتنې اړوند هیوادونو کې میشت سي. له ډیرو هڅو سره په اندونیزیا کې د یونیسیار له دفتر سره پاړی کاونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او دغه هیواد حکومت کډوالو ته د کار کولو یا دولتي ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونیزیا کې افغان کډوالو تیر کال هم اعتراضونه کړي وو چې دغه هیواد د پولیسو له لوري په تاوتریخوالي اوښتي وو. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې 4800 افغان کډوال میشتي. دغه سفارت دغه احصایات د تیر کال په جوزا میاست کې 1500 تنه اعلان کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
امریکا اسرائیل ته د هغه زورورو بمونو انتقال درولای چې ممکن د غیوادې په یو بشپړه جګړه کې وکاروي. لویدي سوچان سونو دی په امریکای چارواکي په حواله دغه خبر داسې مهال ورکړی دی چې د امریکا د غشتنې خلاف اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې عملیات پیل کړی دی. تفصیل د اسدالله الدین پورا پور کې.
امریکا داسې مهال اسرائیل ته د زورورو بمونو د یوې بستې لیږد ځنډولی چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د لوی برید ګواښ کړی دی. په رفح کې د اسرائیلو د عملیاتو له پیل وروسته چې محدود ګڼل شوي، متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې پر رفح بشپړ برید به بشري ناورین رامنځته کړي. رویټرز خبری اژانس نن چهارشنبه د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې د جو بایدن اداره تیره اونۍ دې ته اړ شوه چې اسرائیلو ته د رفح احتمالي برید ته په ښکاره غبرګون کې د وسلو لیږد ودروي. سپینې ماڼۍ او پینټاګون په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط خبري کړي ویلي واشنگټن پر رفح کې د وسلو د لیږد بهیر په دقیقه توګه څېړلی او دوی ویره لري چې اسرائیل ممکن د امریکا له دغو بمونو د رفح په عملیاتو کې کار واخلي. د بمونو په دغه بسته کې چې امریکا اسرائیل ته لیږد درولی 1390 کیلوی او 1225 کیلوی ماینونه شامل دي. لکه چې په 13 اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولی جګړه پیل شوه، دا لومړی ځل دی چې امریکا اسرائیل ته چې د حماس په وړاندې جګړه کې د اوسپنیز ملاتړ ډاډ ورکړی وو پوځي مرستې بندوي. رویټرز اژانس یې ولورپوري اسرائیلی په حواله چې دغه راپور لټایدولوي ډاډه کړي ویلي کدوې پته شو لاسونو هم جګړه وکړي، هغه څه به تر لاسه کړي چې غواړي. اسرائیل له څو میاشتو غوښونو وروسته د تیر دوشنبه په مخام پر رفح عملیات پیل کړل. د غزې هغه خار چې شاوخوا 1 میلیون فلسطینیانو له جګړې پناه وروړیده. اسرائیل دغه خار د حماس وروستای مرچل غنی او وای احتمال شته چې لزګونه اسرائیلی برمتشوي کسان به هم په دغه خار کې ساتل کیږي. اسرائیلی پوځیانو د سه شنبه په مخام د مصر او غزه ترمنځ مهمه سرحدي لار د رفح په سیمه کې ونیوله چې ورسره غزه ته د مرستو دغه حیاتی لار هم بند شوه. د رفح خاروال احمد الصوفي ویلي چې د دغه خار سړکونه او کوڅې د وژل شوو کسانو په ویر د ویجاړو شوو کورونو پر پاتشونو او د کورنیو په پاشل کېدو ډکې دي او په خبره یې دوی د بیساري بشري ناورین په څنډه کې ولاړ دي. د اسرائیل پوځ بیانن ویلي چې رفح کې د حماس ځینې تاسیسات کشف کړي او سرتیرو یې د دوی په خبره هدفي بریدونه ترسره کړي دي. په رفح کې لام خلکو غوښتل شوی چې شاوخوا شل کیلومتره لري یو ځای ته چې اسرائیل پراخ شوی بشري زون بللی پناه یوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ کې یو خیریه بنسټ پولیسکونو بیا وسه او پوشاخه کارونو بوخت ماشومانو ته د سواد زړه زمينه برابر کړې ده. دغه ماشومان تر مازیګره د اسدآباد په شارګوټي کې سخت سخت کارونه کوي او له هغه وروسته د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس کې لیکل وست او نورې زده کړې کوي. تفصیل په دې راپور کې
اتکلن بارز خپل کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کول په خاطر په بازار کې له سهاره تر ماسپخین پلاستیکی بوتلې خلتی او نور شین راټولوي او له هغه وروسته د لیکلوست ز د کول لپاره د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس ته راځي. هغه ازادي رادیو ته ویل
کار کوم بازار کې پرسته وخت ته جلالا کورس ته راځم. انګلیش او
دلته یوازې کوچنی بارسته د کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل نه دی ورترغاړه، بلکې ل ډېرې کورنۍ او جګړو او نورو پیښو د ګټي وټي سړی اخستی او نن سبا یې خپلې هلې د بارس په څیر د خپل کوچنیو اولادونو تنکیو بدنونو پوري تړلې چې مازیګر یا ماخام به ورته په نازکو لاسونو یو مړی ګټلې ډوډۍ راوړي او د هغه په خوړلو به لستون زوډک ژوند ته دوام ورکوي. لسکلن توحید الله د اسدآباد په بازار کې پلاسی کراچۍ مزدوري کوي او نه کلن سهیل بیا د یو ترکان په هټۍ کې کار کوي. دوی په دې خوختې چې لیوي خو خپل کورنۍ سره د نفقې په پیدا کولو کې مرسته کوي او لبل پلو درس هم وایي.
بازار کې ټرای جلو مل بعد له وخته جلال خان کورس کې زده کړی کوم. مونږ لیکلوس او انګلیش ویو خوشاله یم چې زده کړی کوم. بل کورنۍ ته حلال رزق پیدا
کړل تا بازار کې د نجارۍ کار کوم. بعد وخت ته جلال خان مرسل دوی بنیا د کورس سره اعظم او ډیر زیات خوشاله مې چې نو تا وړیا سنټر جوړ کړی دی.
د اسدآباد په خارګوټي کې پلسګونه ماشومان هر سهار وختي له کورونو په دینې تراوزي چې له خپل وسه پورته شاخه کارونه تر سره کړي. د یو بل ترخی ستغې سپورې خبرې وزغمي خو ماخام کورنۍ ته یو څه خوراکي توکي یوسي. په افغانستان کې جګړو له سلګونه زرو کورنۍ د کار ګټي وټي او د سر سړی خستي چې اوس دغه کورنۍ به سرپرسته او ګڼستونز سره مخ دي. ماشومان د تعلیم پر ځای په سختو کارونو بوختي. مرستندوی ټولونو بډای کسانو او وسنیو چارواکو ته پکار دي چې د جلالا خیریه بنسټ په څیر د دغه ډول مستحقو کورنۍ ولسنیو وکړي. هغه ته د ژوند لومړنی وسانتي او برابرولو ترڅنګ بچو ته د زده کړو شرایط هم چمتو کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوست نظر شاکوټ ولسوالي اړوند د جن خېلو د څووي کلی اوسیدونکو د دې سیمې پر ام خوړ د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی وای لسمی سیلاب خوړ تیر شوی چې زیان دوی تر رسیږي. کورونه او کرنیز سمکه خرابوي خدای چې یاد او به نه ذخیره کیږي نو د سمکو د وبکولو کار ورڅخه نشي کولای. بل لوري ته ځای چارواکي دا مسله به اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو سره شریک کړي. نجیب الله خیل راپور لري.
دا د خوست ولایت د نادر شاکور ولسوالۍ د زنخیلو اړوند د ام تو یې خوړ دی چې د څوې سیمې د څو کلیو په سندو کې غځېدلې خو له اوبو یې د دې ځای اوسیدونکي دایمي استفاده نشي کولای. خوست چې تیز موسمي بارانونه لري له کبله سخت خوړونه او سیلابونه راوځي چې خلک ورځنی د ځمکو په اوبولو کې ډېره لږه ګټه اخلي خو مالی او کرنیز زیانونه یې ډېر زغمي. د زنخیل اوسیدونکي محمد عظیم عظیمي مشال راډیو ته وویل
دلته هره ورځ لکونه متر مکعب اوبه کیږي ځای کیږي د موسمی بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونو متر مکعب اوبه د ورځې ځای کیږي. په داسې کې که د اوبو ذخیروي باند جوړ شي زراعت به ډېر پرمختګ وکړي خلک ته به کور پیدا شي.
د زنخیلو د ام توی خوړ پاسنۍ برخه چې په خوای لومړنۍ سربېګانې هم شوي د تنګو غرونو په منځ کې ده چې مهارول لږ امکانات غواړي. د زنخیلو یو بل اوسیدونکي محمد رفتار وویل
دا تاسو په خپله کسې د اوبه چې بهیږي کور ته دا ځای کیږي ټولې دغه نه ډېر خلک استفاده کړی شي لکه سمال خل مندو ذاتر ورته پر استفاده کیږي خو محسوس دا خبره ده چې دا اوبه ټولې ځای کیږي.
په اوس وخت کې تفریحي سیمې د عوایدو په خو سرچینو کې راځي او خورونو کې دا ډول ځایونه په لوړو لګښتونو جوړیږي خو د زنخیرو دا سیمه په طبیعي توګه سیلګرۍ لپاره مناسبه ده چې په لږو امکاناتو په ګټه راتللی شي. د خوست یو تن اوسیدونکي رحیم الله وویل
دې پر راغلی چې دلته ستری وکړو مثال دغه کوم خورونه چې دي دلته باید ډیم جوړ شي ځکه یو کې د ځکه ګټه د سړک تر دلوند ځکه ډېرې دي دا هم پر چې بل طرف ډېر خلک د طرف ته سیدل سیال دي پر دلته دی خپل ستری پام پګر بدل دی.
بلور ته د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وړو چیک ډیمونو او په منځنۍ کچا بندونو ته پاملرنه شوي او په دې برخه کې یو شمېر پروژې بشپړې شوې دي او ځینې نور به هم پلان شي. د ولایت مقام معاون محبوب شاه قانت وایي
لله الحمد د خوست ولایت کې ډېر وړو چیک ډیمونه او همدارنګه متوسط ډیمونه اوس هم تر خپل فعالیت لاندې نیولې دي چې بعضي هغه پروژې سرته ورسېدلې د هغو افتتاح هم وشولو په ډېرو سخو کې اوبه ذخیره شولې او بعضې سخې چې هغه ایدې په پلان کې شته تر اوسه پورې هغې ته بودیجه یا نه ده منظوره شوې.
په خوست کې د اوبو د مدیریت د برخې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وړو چیک ډیمونو او منځنیو بندونو د جوړولو سلګونه ځایونه شته خو تر څنګ یې هڅه کیږي چې د صبریو په زنبر په کمکي مزغوره عدممد او شمال دوه مونده کې د لویو بندونو د جوړولو لپاره چې لوړ لګښت ورباندې راځي له داخلي امکاناتو او نړیوالو ډونرانو څخه مالی او تخنیکي همکاري ترلاسه کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ترود مشتبه ډیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ورسوالی د بن تیمور سیمه د لنډی پکې کې تقریبا څو جری په غنمه راسوي وړله پان ونړول او یو سراوی وي دوی کوټې وي یو برمې وي وړرس نو بخچا غا وي وړرس نو به غټ غټ توانونه د خاطر سوال دی وروره دا غزما خبر نشر کشتر مشران پر ورسیږي او دا غزمج حال د کتنه و کی شراسي مسد دا و سپور څوک نه راغلی نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی دا غز سر نشر کړو الله پاک خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. مننه.
السلام علیکم ستره زم سلام د روزګان ولایت راوتل سوالی څخه په روزګان ولایت راوتل سوالی کې غټره او ججستون څخه د یوازنی هغه لار د چې د کندهار او د روزګان ترمنځ پرته ده او د مټر تګ او راتګ پر کې دی او اوس بند ده. نو په روزګان ولایت کې د غیر خوراکي توکي خو خوراکي توکي ډیر په لړ کې مات دي او کومر ژغې څوک اوري د غلار د مشته جوړ کې د مټر تګ راتګ ډیر ستونزمن دی. مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
نه په یو ډیر دقیقه شوه وړاندې د سپورت ټونس پروګرام لرو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخ کړو لاند خبرونه لرو. په بدخشان کې د طالبانو امنیت قمندانی وایي نننې چاودنې د فیض آباد په شار کې د دوی درې پولیسو وشلې او 15 تنه ټپیان کړي دي. په سیمه کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې چاودنې کې د طالبانو وو پولیس وشل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د قزاقستان سوداګری خونی پر سپیټوګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څنګ پرانسته. مختار اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګری اړیکو په پیاوړتیا کې شرول لرلی شي. قزاقستان وروسته تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څنګ پرانیزي چې هرات څور زوړاندې د قزاقستان ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه. په هغه غونډه کې موافقه وشوه چې په هرات کې به یو لوی لوجستیکی مرکز هم پرانستل کیږي. روسي تیر شپه د اوکران پر شپږو سیمو څخه باندې 50 توغندي او شل بې پیلوټ الوتکه توغولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي چې تیر شپه د 2 ساعتونو لپاره د پلازمین کیف په ګډون په یو شمېر شهرونو کې د خطر زنګ اورول شو. د اوکران د انرژي وزیر هرمن هولوسچنکو د غبرېزونه د انرژي پر صنعت بل لوی گزار بللې ده. د راپورونو لمخې د تیر شپې په بریډونو کې یو شمېر تاسیسات او ځان اوشته خو د احتمالي مرشوب لشمیر لا نه دی اعلان شوی. مخکې تر دې چې د سپورتونیس پروګرام ته مخه کړو کندهار ته به ورشو. د کندهار د ولسوالیو اوسیدونکو په روغتیاي مرکزونو کې د درملو لکمړ سره مخامختي. دغه ولایت د ولسوالیو اسوګن شکایت کوي چې لسمه مودې رئیس په روغتیاي مرکزونو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف لخوا د درملو او نورو طبي توکو مرستې ځنډیدلې چې لعمله خلک لسوند سره مخامخ شوي دي. تفصيل په دې راپور کې
صفت الله چې د کندهار د پنجبای ولسوالۍ څخه میرویس حبزوی روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وای. پولیسوالی کې روغتیایی مرکزونه درمل نه لري او ټول خلک خپل ناروغان کندهار شهر ته راولي. نو مړي زیاتوي چې په روغتیایی مرکزونو کې د درملو کمښت د خلکو ژوند لګواړ سره مخ کړي، ځکه په خبره ترڅو چې ناروغ تر شهر پورې رسوي حالت یې نور هم خرابېږي.
په خاص به موږ وکلینیک ته یا د خپل منچکی د محل روغتون ته ورغلو. نو یو څو ګولۍ به راکړه د سر د درد او بدن د درد او تبي د ګولیان به راکوله. اوس چې واسو د نقص ما د کاغذ کې کاغذ پر جذري لیکه یعنی شته کړی په وخت پر بازار باندې بازار خونم جمعه سه یو پلاغ درو څه دوه سر نه پرفسر به کوم سر په خلاصې چې په کار په لسیری په پندل ساکي چې په پندل سیده په شل باندې کوي. نو موږ د مسلین صدا کله ده چې په د کلینیک کان ته دی توجه وکي. نو دا خدای شاوس پر سیج نه
د ولسوالۍ پر روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښتونځه یوازې تر پنځوي پرې محدود نه ده، بلکې د کندهار د نږدې ټولو ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه د ورته برخلیک سره مخامخ دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکو عبدالولی او د ډنډ ولسوالۍ وسیدونکو سردار محمد وای مخکې د خپل ولسوالۍ روغتیایي مرکزونو څخه وړیا درمل ترلاسه کول، خو ساړ دي چې شهر ته مراجعه وکړي. د زیاتوي چې خلک د خراب اقتصادي وضعیت لامل نسې کولای چې په شخصي درملتونونو کې د ځان لپاره کیفیت لرونکي درمل واخلي.
دا دوه درې کال کېږي د خورا سخت ستونزو او مشکلاتو سره مخ یو. په کلی او وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پورې به دوا وي هغه درمل وړیا موتور کل کېدل، خو سر څه په بای او په پیسو سوي باندې یو څوک چې د خوراک او څښاک دا ونه لري نو جوړ نه جوړ ته رسیدګي ډېره مشکله ده. او ټول درمل او دوا چې په دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې په پیسو دي، نو هیله مو دا ده چې هر څوک باید په خپل ګریوان کې سر دننه کړي او دغه حالات د ځان سره مقایسه کړي او بیا زموږ پر حال باندې یو فکر وکړي.
موږ د کلی کلینیکونه اوس داسې حالات ته رسېدلي دي چې هېڅ دوا هېڅ نه وه د درملو څه نهڅه چې ترلاسه کړو، حتی چې مرکزي څانګې ته ورسو چې نشفانی ته هلته هم دوا نشته.
د معلوماتو لمخې د کندهار د ولسوالۍ روغتیایي مرکزونو ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا وخت پر وخت ابیا قلمه درمل او طبي توکي ورکول کېدل چې اوس مهال یادې مرستې ځنډېدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د روغتیا مسولین د ولسوالۍ په روغتونونو کې د درملو د کمښت ستونزه مني او وایي چې د حل په موخه له یونیسف او باران مسول او ولایتي مسولینو سره خبرې پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست بیان ډاکټر عبدالمنان کاکړ وایي دغه مرستندوی بنسټونو ژمنه ورکړې چې د ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې به د درملو ستونزه حل کړي.
دا د باران موسسه لخوا څخه تطبیقیږي. د هر په نامه پروژه ده چې یونیسف لخوا څخه فنډ ورکول کیږي. یو 114 کلینیکونه دي چې په کندهار ښار او ټول ولسوالۍ کې موجود دي بغیر له ریګستان ولسوالۍ. دا مشکل مخکې موجود و، اوس دا مشکل حل شوی دی. تر یو حده پورې یو شاوخوا 15 ورځې کیږي چې دوا بیرته رارسېدلې ده، دوا او کلینیکو ته تللې ده، خو هغه چې په کافي اندازه نه ده لکه مخکې چې وه. یونیسف څو د خواصو څخه مشکل دی د دواو، نو د دواو په قرارداد کې چې دی دواو یونیسف په غاړه اخیستی دي.
د کندهار د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت څخه شکایت کوي چې د دې ولایت د میرویس او زبیر روغتون لاله وړاندې دي د درملو د کمښت سره مخامخ شوی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د اونیز سپورتي خبرونه درنور دونکو هر کله مو کوم بختيار ساحلی مو تاسو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه اوري. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې له سریلانکا دوه ورځنۍ سیالۍ ګټلې دي. د قشتپې شلوریز لیگ د کیفیت الوب په تړاو کرکټ شنن کې نیوا کې لري. د افغانستان فوټبال غوړ لیگ ورسته حال هم درکو. د راتلونکو شلوریز نړیوال جام لپاره ځین نور هیوادونو هم خپل لوبډلې اعلان کړې دي او په ای پی ایل کې ګلبدین نایب د لومړي ځل لپاره ولوبید. د خبرونه په دویم نیمایي کې به د افغانستان کرکټ په نوښت د پیل شوې قشتپې شلوریز لیگ په تړاو ځانګړې مرکه درته خبره کړو. د مرکې میلمه مو په خوانې لوبغاړې باطن شاب دریم ځای دی. پیلې د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو له وروستیو سیالیو کوو. د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنۍ سیالۍ تر سره کړې چې 3-2 د سریلانکا په بری سره پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې د اپریل میاشتې 28 نیټه پیل شوې وي د رواني می میاشتې په 9 نیټه وروستۍ سیالۍ تر سره شوه. لومړنۍ درې سره سیالۍ د کوربه لوبډلې په بری تمام شوې، خو وروستۍ دوه سیالۍ افغان لوبډلې وګټلې. د افغانستان لپاره په دې سیالیو کې مخکخ منډه جوړونکی ریاض حسن هغه 2 سلیزې ووهلې. هغه په دې سیالیو کې تر سریلانکایي لوبغاړو هم زیاتې منډې جوړې کړې. د نوموړي په 5 سیالیو کې د 2 اوریج په لرلو سره 209 منډې کړې وې چې 2 سلیزې او 1.5 سلیزه یې جوړه کړې وه. دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په نوملړ کې د افغانستان لخوانه شاهد الله بیا په 2 مقام واغې 145 منډې جوړې کړې وې او درویش رسولي بیا 140 منډې جوړې کړې وې. د توپچونکو په ډله کې هم په دې لوبلړۍ کې د افغانستان لوبغاړی بلال سمی تر ټولو مخکې و. هغه په 5 سیالیو کې د 6 اوریج په لرلو سره 9 لوبغاړي سوځولي وو او د سریلانکا محمد شیراز بیا 8 لوبغاړي سوځولي وو. د افغانستان الف لوبډلې په ورستۍ سیالۍ کې د 5 وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه. دغه راز څلورم سیالي د څلورو وکټو په توپیر ګټلې وه، خو درې نورې سیالۍ بیا سریلانکا د څلورو وکټو، اتو وکټو او اتو منډو په توپیر ګټلې وې. باید وویل شي چې دواړه لوبډلې به یوه او یوازنۍ څلور ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه سیالۍ به د روانې مې میاشتې په 11 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې پیل شي. د ویلی ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې د څلور ورځنیو سیالیو لپاره بېله لوبډله لیږلې ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په لومړي ځل د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې دا ځل د قشتپې شلوریز لیګ سیالۍ پیل کړې دي. یادو سیالیو ته چې د قشتپې نېشنل ټي 20 کپ هم وایي، د روانې مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي. د دې سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې د بند امیر لوبډله لټولو مخکې ده. یادې لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي او څلور سره ګټلې دي. د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی دی او ورپسې د مسینک لوبډله په دویم مقام کې قرار لري چې په 5 سیالیو کې درې ګټلې دي، دوه بایللې دي. سپینګر لوبډله بیا په دریم مقام کې ځای لري چې په 5 سیالیو کې دوه ګټلې، دوه بایللې او یوه د ورخت لامل به پایلې پای ته رسیدلې. بوست او امو لوبډلې یو په بل پسې په څلورم او پنځم مقام کې قرار لري. تر دې دمه د قشتپې په شلوریزو سیالیو کې حضرت الله زازی مخکخ منډو جوړونکی دی. هغه په شپږو سیالیو کې د 940 خورج په لرلو سره 190 منډې کړې دي چې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه یې هم وهلې ده. دغه راز ابراهیم زدران بیا په دویم مقام کې دی چې 168 منډې کړې دي. نجیب الله زدران بیا د 170 منډو په لرلو سره په درېیم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په ډله کې بیا وحید الله زدران مخکې دی. هغه 9 وکټې اخیستې دي په 5 سیالیو کې. محمد الله بیا په شپږو سیالیو کې 9 وکټې اخیستې، دویم مقام. او شرف الدین په شپږو سیالیو کې 8 وکټې اخیستې دي چې په دریم مقام کې ځای لري. باید وویل شي چې د قشتپې شلوریزو سیالیو پیلوبه به د مې میاشتې په 24 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فوټبال اتلانو لیگ د پیل شویو سیالیو شپږونې بشپړې شوې دي. په یادو سیالیو کې چې 12 لوبډلې برخه لري، تر دې دمه پکې اټک انرژي لوبډله تر ټولو وړاندې ده. یادې لوبډلې په شپږو سیالیو کې شپږ واړه ګټلې دي او 13 نمرې لري. په دې درجه بندۍ کې سرخ پوشان بیا په دویم مقام کې، ابو مسلم په دریم مقام کې، عینو مینا په څلورم مقام کې، خادم اف سی په پنځم مقام کې، موج ساحل په شپږم مقام کې، خراسان په اووم مقام کې، سر سبز یشلر په اتم مقام کې، استقلال لوبډله په نهم، عدالت فرا په لسم، میون په 11 او وحیدی فوټبال کلب په 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل په یاد لیگ کې ځینې بهرني لوبغاړي هم برخه لري چې د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. باید وویل شي چې دغه لیگ به راتلونکي څو اونۍ نور هم دوام وکړي.
احتیاط، تباهي او ورزش، سلامتي ده.
د کرکټ راتلونکو شلوریز نړیوال جام چې په روان جون میاش کې پیلېدونکي دي، د شلو هیوادونو لډلې تر دې دمه اکثرو هیوادونو ورته خپل لوبډلې اعلان کړې دي. افغانستان، آسترالیا، کاناډا، انګلند، هندوستان، آیرلند، نیپال، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساوت افریقا، یوګاندا، د امریکا متحده ایالات او ویسټ انډیز هغه هیوادونه دي چې خپل لوبډلې ورته اعلان کړي دي. خو تر دې دمه لا هم لیدل کیږي چې بنگلاديش، نامیبیا، نیدرلند، پاکستان او سریلانکا خپل لوبډلې ورته نه دي اعلان کړي. د آیرلند لوبډله چې دوه ورځې وړاندې اعلان شوې ده، په یاد سکواډ کې پاول سترلینګ د آیرلند کپتان دی، مارک اډیر، راس اډیر، انډریو بلبرنی، کارٹس کمپر، گرد ڈیلانی، جورج ڈاکرل، گرام ہم، جاش لیٹل، بیری مکارٹی، نیل راک، ہری ٹیکٹر، لورکن ٹکر، بن وائٹ، گریگ ینگ دا ایرلینڈ پر لوبڈلے کے شامل شوی دی. د نړیوال جام لپاره د افغانستان لوبډله که څه هم مخکې اعلان شوې ده او موږ په وروستۍ خبرونه کې هم د یادې لوبډلې په تړاو رپورټ درلود، یو ځل بیا یې هم درته وایو چې افغانستان راشد خان لوبډل مشر اعلان کړی دی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عظمت الله عمرزی، نجیب الله زدران، محمد اساق، محمد نبی، ګلبدین نایب، کریم جنت، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی، فرید احمد، ملک په لوبډله کې شامل کړي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای په احتیاطي لوبغاړو کې ځای لري. اوس د هند غوره لیگ د سیالیو په تړاو وروستي معلومات درکو. د هندوستان غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه 50 لوبې ترسره شوې دي. 50مه سیالي د سن رایزر حیدرآباد او لکنو سپر جاینټس د لوبډلو ترمنځ و. د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې کلکتا نایټ رایډرز تر ټولو مخکې او ګجرات ټایټنز تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. نایټ رایډرز لوبډلې په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. دغه راز راجستان رایلز لوبډلې هم په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. چنای بیا په 11 سیالیو کې 6 لوبې ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد هم په 11 کې 6 ګټلې دي. ډیلی کیپیټلز هم په وروستیو کې خېلو بې کړې دي چې په 12 کې 6 سیالۍ ګټلې دي. لکنو سپر جن هم په 11 کې 6 لوبې ګټلې دي. رایل چیلنجر بنگلور هم په وروستیو دریو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده چې اوس په 11 کې 4 لوبې ګټلې دي. پنجاب کینګز هم په 11 کې 4 لوبې ګټلې دي. ممبئی انډینز بیا په 12 کې 4 سیالۍ ګټلې دي. او ګجرات ټایټنز اور خپلې وروستۍ 4 سره سیالۍ بایللې دي چې په 11 لوبې کې یوازې 4 لوبې ګټلې دي او وې بایللې دي. ګلبدین نایب بل افغان لوبغاړو چې په دې سیالیو کې لوبه ترسره کړه، هغه چې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې د مارش په ځای باندې اخیستې، په خپل وروستۍ لوبه کې په 15 توپونو 19 منډې وکړې خو لوبډلې سیالي وګټله. هغه په خپل پاړۍ کې یوه څلوریزه او یوه شپږیزه ترسره کړې ده. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې بیا هم ویرات کوهلی تر ټولو وړاندې مخکښ منډه جوړوونکی دی. هغه 542 منډې کړې دي. روتراج گایکواک ورپسې قرار لري چې هغه 541 منډې کړې دي. او سنجو سمسون بیا په دریم مقام کې ځای لري چې 401 منډې جوړې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومرا 13 وکټې اخیستې دي، هرشل پټیل 19 او ورون چکروتی 14 وکټې ترلاسه کړې دي. په دې سیالیو کې د امپیکټ یا اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه سنیل نارائن تر ټولو وړاندې دی. هغه 416 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي. جسپریت بومرا په دویم مقام کې قرار لري او مارکس ټاینس په دریم مقام کې ځای لري.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونه په دې برخه کې درته د افغانستان د قشتاپا شلوریز لیک سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبرو. د مرکه میلمه مو د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید نور په مرکه کې ووري.
عبدالرحیم زید صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د پیل بوختنه دا ده چې د قشتاپا شلوریز لیک ارزښت ستاسو لاندې څه دی؟
سلامونه ساحل صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د قشتاپای شلوریز د لیک لغه نوم څخه څنګه موږ او تاسو پیږو چې په شمال کې کوم پروژه د قشتاپای د کانال شروع شوی ده. دا به د افغانستان په زراعت کې یو نوی بدلون راولي، نوی انقلاب به راولي. نو دغه سری ملي پروژو سټایل پکار دی، دغه سری ملي پروژو المانځل پکار دی. بل ارزښت دغه چې د موږ کوم وطنوال چې دی، هغه چې خپل اتلان چې کم د کرکټ اتلان چې په وطن کې موجود دي، هغه له نږدې څخه وګوري، خپل داخلي لوبغاړي نږدې څخه وګوري، او دغه یو ماحول جوړ شوی د کرکټ مینوالو لپاره تر څو د کرکټ څخه خوند واخلي.
د لوبو لپاره برابر شوی کوم کنډیشن چې تر دې د مخکاري دا مناسب دی، ځکه په شلوریزو سیالیو کې لیدل کیږي چې په اکثره لوبو کې 316 یا 1300 زیاتې منډې نه کیږي. لامل تاسو څه ګڼئ؟ کسان کرکټ بورډ ویلو چې موږ د ویسټ انډیز کنډیشن ته په کتو داسې یو ویشتنځای برابر کړی.
کدی نو بو کنډیشن پاړه درته وایم، د لوب دی کنډیشن هغه سره کم چې په کار ودی ما په نظر لومړی خو ما په څومره معلومات چې لرم، دا سیالي چې په کندهار کې د لخونه په یګ مچ به کابل تر شپ سولې، د کابل موسم ورته نو جوړ وکټي ټول هډیټ وکټي دی، نو دا سی کومنګ تاسو اوس ماډرن کرکټو ګوري یا نورې دنیا دا خپل داخلي کرکټو ګورو ټول دنیا لګیا دا د بیټینګ ټریک جوړي دا په دوا اساس خي یو دای چې دا شلوري د کرکټ چې د تفریح لپاره دا خلک ته خوند اخلي او څومره ډیر چې بیټینګ کیږي هغه به خلک ته خوند اخلي بل د بولران لپاره ټف کنډیشن دی خو دلته بیا د منګه چې دا د براکس دا د بولران لپاره کنډیشن دی رسانه دا د بیټسمنانو لپاره ټف دا خو کومنګ چې ته د نړیوال ورلد کپ لپاره پریپریشن کوو موږ باید داسې وکړې جوړې کړې وي چې د بیټینګ ټریک وي او خدای دا چې د بیټسمنانو کانفیډنس لیول وږي څو او بل په سختو وکړو باندې بالران خپ بالینګ ځان وس بچ کی یا خپ بالینګ کی مطلب دا چې تبا یو څه اندازا غا ایډیا به تا جوړي نو دما په نظر باندې دا کنډیشن نو جوړ بل د بارانونو ډیر دغه وکټ ډیر خراب کړل مسلسل بارانونو وصول دغه تیر لسرزو کې تاسو ته معلومات کیږي چې میچونه چې دی هغه ونه سو بیا دی وي چې کوم ریزرو دی دی هغه ریس دی وي په هغه ورځو ته دغه میچونه کنورټ کړل نو کنډیشن دما په نظر باندې خنه دا جوړ وکټ بیخي ډیډ وکټ دی
یاد لیکته ته لوبډلو انتخاب څنګه شوه ټول لوبډلې کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې انتخاب کړی دی فکر کوي ټول لوبډلې متوازن انتخاب شوی دی
د لوبډلې انتخاب تر اوسه د لوبډلې انتخاب خو مونږه ماته څومره معلومات دي وي چې هغه لکان چې په داخلي کرکټ کې خزلې دي دی هغه ته چانسز ورکو یا چا په گریډ 1 کې پرفارمنس کړی یا نور داسې گریډ 2 کې چا پرفارمنس کړی هغه لکان ته یا په خاني کې ملکان چې په لیست کې پرفارمنس کړی یا کنټریکټ لوبغاړي دوی سره الریډي ډومېسټک څومره کنټریکټ لوبغاړي دی هغه ته وفر کړی دا یا د نېشنل کم پلیئر چې دلته اویلیبل دی هغه ته وفر کړی دا د ځوانانو چې دی حتمن منګو کتا سو ګور ډیرې لکان با سریلانکا کې مصروفه دي په آی پی ایل کې مصروفه دي نو ځوانانو ته هم پوره چانس په لاس ورغلی دا خو ما مخکې یادونه وکړه هغه سکنډیشن چې دی شلوري د کرکټ لپاره باید جوړ شوی هغه سکنډیشن نه ده نو تر اوسه د خاص څه استفاده نه ده سو یو نیم ملک پکې ډیر خلوبې دلای دا تر اوسه پورې
دغه لیک د شلوریز نړیوال جام لپاره د تیاریو خو فرصت کېدای شي
کدی شلوریز نړیوال جام دی تیاری خبره سینو شلوریز نړیوال جام نه لس الکان چې دی هغه پای پیل کې مصروف دي شته ډیره خبره ده چې حالت دی دنیا بهترین کرکټ دا دی دنیا بهترین فیسیلیټیز دی کوچز دی هغه به تیار التاوی انگیج یا باغوی سره ټچ پاتی او د خپل کرکټ سره ماډرن کم کرکټ چې دا هغه سره ملته لګیا دی خپل کرکټ کوي ځینی الکان چې دی او دوه درې الکان هغه په سریلانکا کې دی الف لوب ډلې په تور باغ کې مصروف دي نو دلته د خاص څوک نه پاتې چې هغه د شلوریز لپاره تیار کې نو بل دغه کنډیشن ما مخکې یادونه وکړه چې د شلوري د کرکټ لپاره دغه کنډیشن کې زنه پیغام چې څنګه په پلیئر دوی تیار کی ځکه چې وکټ دی دی بولینګ وکټ دی بیټینګ ټریک نه دی او هلته به دا کنډیشن مختلفې ما په نظر باندې پوره کړ کې ډیر فرق بسره ولري دا کنډیشن او د ویست انډیز او د امریکای کنډیشن
آیا دا ډول نیوی لیګونه جوړول ډیر ګټور دي کا بورډ باید شپږیزي او یا هم په ای پی ایل باندې ډیر تمرکز کړی وای او هغه سیالي کړی وای
ما خو مخکې یادونه وکړه د کوشتپی لیگ چې د کوشتپی لیگ کانال د ارزښت په اړه باندې کوي او سیزن اوسې خو خبره ده سې دوامدار کول دي ما په نظر باندې خپل موږ کدي ای پی ایل دی وکول سي چې ای پی ایل دا لار برابر کې او ای پی ایل وکول سي ځکه چې هل ته تا ته ډیر خپل کرکټ ملاويږي ډیر خپل پلیران باندې ته پروډوس کې او دوی به ډیر خپل پلیران لاس راوړي ځکه چې نړیوال پلیران به راځي نړیوال لوبغاړي به هل ته راځي د خپل تا بهترین لوبغاړي باندې ته موجودي بهترین کوچز باندې ته موجودي کای پی ایل وسی دغه خبره د شپږیزي لیگ بای تا د ډومېسټک کرکټ کې هغه لکان چې په داخل کې دی افغانستان پرفارمنس کوي هغه په گریډ 1 کې یا په بلندي داسې پرایویټ فرانچایز کرکټ کې پرفارمنس کوي هغه ته یو پلیټ فارم جوړ سي تر څو هغه خپل ځان پروف کړي او بین نړیوال کرکټ ته برابر سي دما په نظر باندې د کوشتپی لیگ څخه د شپږیز باندې ډیر فوکس کول او د شپږیز نه وروسته ډیر زیات فوکس کول په ای پی ایل باندې د څومره چې ای پی ایل کرکټ د موږ اوسې هغه به موږ ته ډیر خبر اعلان پلاس باندې راسي دا نه یوازې موږ بلکه د نړۍ هر هواد نن سبا کوشش کوي چې خپل لیگ ولري او په خمدغه لیگونو نه تاسو کولای شئ چې خپل ایران دوی ته پلاس ورسي ډیره مثالونه ور کولای شو کړي هین مثال ور کوو هین هم دا اوس کولای شي چې دوه درې لوب ډلې د نړیوال جام لپاره جوړې کړي د بنگلاديش مثال ور کولای شو د پاکستان پی سیل مثال ور کولای شو نو څومره چې موږ لیگ ولرو او موږ به موږ ته کرکټ پلاس باندې خپل ایران پلاس راسي ځکه چې پلیران بدل ته فینانشلی یو رقم سټیبل سی بل بعد د نړیوال لوبغاړو څخه هغه کوم ایکسپیرینس چې دا هغه بل سره راوړي کوچ څه خبر کوم ایکسپیرینس دا هغه به دوی سره شیر کړي سي نو پراتون کې به افغانستان یو خل وبدل ولري البته دی ونډي او دی ټی 20 لپاره ته کولای شي چې په چیرته مونږه ای پی ایل وکړو نو د کرکټ په لنډ وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړي
اټکل مو څه دی لیگ به ځینې نوې چیرې افغان کرکټ ته ور معرفي کړي؟
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې نوې لوبغاړي به د افغان کرکټ ته معرفي کړي، دا طبیعي خبره ده چې کلم یو لیگ کېږي حتمن پکې یو دوه درې داسې لوبغاړي مخې ته راځي چې ته کولای شي چې د افغانستان کرکټ لپاره دا پریډکشن وکړي چې یاره دا به د افغانستان کرکټ لپاره په فیوچر کې کرکټ وکړي. خو زه خپله بیا هم دغه لیگ د کوالټۍ په اړه باندې ما مخکې خبرې وکړې چې دغه لیگ چې دا داسې هغه څه رقم کنډیشن چې په کار و هغه سې کنډیشن نشته، نسبت کو بولران پرفارمنس کوي، خو وکټ ټول ډېر دی. البته یو ښه بیټسمین دلته مسلسل پرفارمنس کوي او نو الک پرفارمنس کوي، نو دا به د افغان لوبډلې لپاره ډېر ښه کوي. موږ تاسو ټاپ فایو بیټسمینانو کې وګورو، داسې یو لوبغاړی نشته چې هغه نو وای دا او د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره به ته ووایي چې یاره دا به د افغانستان کرکټ د فیوچر لپاره لا خو د ټورنامنټ یا د لیگ چې د جام چې دا تر اوسه پورې نیمایي میچونه سوي دي، نو به ګورو چې وروسته به څه کېږي. تر اوسه پورې خو ما داسې څه کوم بیټسمین مسلسل نه دی لیدلی چې هغه پرفارم کوي. ما هغه پخواني لوبغاړي پرفارمنس کوي او تر اوسه پورې فکر کوم حضرت زازای چې دا هغه لیډنګ سکورر دا هغه په پنځه میچو کې یو سلو نوي رنزونه کړي دي، یعنی دا ډېر کم رنزونه دي. کابل ګراوند ته کو کورې ډېر شارټ وړکی ګراوند دا بوندې نه ډېر شارټ دي، خو بیا چې کله کنډیشن ته وګورو نو بیا ډېر رنزونه دي په داس کنډیشن کې. دا
ستاسو مشخص سپارښتنه د دې لیګونو په تړاو څه دي؟
دا سي لیګونه خدي کیفیت هم خدا په شروع کې اولنې دوه درې ورځې کې د کیمرا ورک لګو ډېر مشکل درو ده. خو روسه بیا خصو زهر وخم دا خبره کوم چې کوم مونږه هر لیګ چې شروع کیږي کشپګی ده کیږي په اول ورځو کې کوالټي لګ دي، کیمرا ورک خرابي بیا روسه خکیږي. خو دې ما په نظر باندې د غلیګ لپاره پورا کرکټ بورډ نو تیار او هغه سي سره کم چې کار واغه سي ونه سو بل دغه وکټ نه وی دي ډډ وکټ دي بل دغه لیګونو په تړاو باندې تا خبره وکړه. ما په نظر باندې د دې نه چې مونږه په خپل شپګی زبانه دوی چې کوم دی افغانستان دی کرکټ برند دا مونږ ډیر پلیران دي شپګی دی، نو د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ تور کړی دی، نو په هغه باندې فوکس وسی او په دې کوشش وکړي چې آی پی ایل لپاره څنګه وکول سي چې دی آی پی ایل کرکټ لیگ به تا را جوړ کی او شروع کی. دا د افغانستان کرکټ لپاره ډیر خصاین وی دی افغانستان زکه چې حالت ما مخیم په خبره وکړي چې کافي ډیر امکانات او لوغړو ته پلاس ورزي نړیوال لوغړی برازي تا بهترین خپل لوغړی بدل ترازي. مونږ کو تاسو ګور په دغلی کې د مونږ د افغانستان د 20 شلوري زکم فارمر چې کم سکواډ دا یو د لوغړی دلته موجود دي، باقي ټول لوغړی چې دی هغه یا په سریلانکا کې دی یا په ایپل کې مصروف دي. نو څومره چې تاسو سره کوالټي پلیئرز موجود وي هغه مربي تعلق په خخکاری هم هغه مربي ډیر خبر پوم الکان خمی چور کیږي. نو الکان نشتون د ما په نظر باندې د غلی چې رقم رنګ کړه دا او د الکان نشتون باید ضرور وسیږي. خو په هر صورت باندې اوس لپاره یو 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 تفریح جوړ کړی دا د خلکو د انټرټینمنټ لپاره کولای شي چې خپل لوبغاړي وګوري او د داخلي کرکټ د لوبغاړو لپاره ډیر یو فرصت ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره از منګه ونیز سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیدي. له اوریدو او ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
Mata mata jam dasro laban gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata mata jam dasro laban gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat
د وصل را سم مسافر تا د هجران وهلیا
سرګدا پ
سم مسافر تا د هجران وهلیا
د بغل
مات مات یا مات مات یا مات مات جام د سول پون گبن راک مات شیرن راک عثمان گار مات شیرن راک عثمان گار
گگ پپ دد ساسنی ساس دد رے رے ساس گر سا گگ رے رے ساس دد پپ دد رے ساس دد پپ گگ پپ ساس دد پپ گگ رے دب گر سا
کابل د کو لو کٹی پرایا کابل د کو لوٹک دیکھنا سمایا دیزی دپک ماشن کی باغوں سمایا دیزی دپک ماشن کی باغوں ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا ماتا ماتا جام دس رولا بوان گبن راک ماتا شیرن راک عثمان گاؤر مات شیرن راگ عثمان گاؤر
سا 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 ری 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 سا 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 ری 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 ماما ماما ری 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 ماما ماما پا 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 نی نی سا